زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ماسپښین دوه بجې شوې. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل تاسو ته سلام وړاندې کوم او د ازادي راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست درته وایم. روانه خبرونه یو ساعت ده چې د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ برتانیا ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه راپورونه او مرکې اوریدای شي. خو په پیل کې ستاسو پام د دې سات خبری سرویس ته راګرځوم. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اسرایلو پوځوي تیر شپه په لویدیځه غاړه کې د حماس ډلې 15 جنګیالي نیولې دي، او د جنوبی کوریا او امریکایي ځواکونو د کوریا د ټاپو وزمې په ختیځو سواحلو کې درې ورځنی ګډ پوځي سمندري تمرینات پیل کړي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. سمدستي د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې قسیم سلمال برابر کړي دي.
السلام علیکم. په مکړی مهمو سرخطونو ته ټاکل سوی ده د افغانستان د عالمانو د شورا یو پلاوی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په هرات کې صنعتکارانو او دکاندارانو خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوي، او په کندوز کې د مځکې د شویدو په پیښه کې 2 وژل سوي دي. پوره خبرونه واوري. د سولې عالی شورا وایي ټاکل سوی ده په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو په اړه یو پلاوی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د سولې د عالي شورا یو مسول قاضي امین وقاد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دغه پلاوی د عالمانو د سراسري شورا د رئیس قیام الدین کشف په مشرۍ اسلام آباد ته ځي.
دا هغه وړاندې هفته کې سفر ولري، او د دې سفر کې اجندا د دواړو خواو د علماو لیستونه او هغه تاریخ چې باغې کې د جرسه منعقده کیږي، او هغه هغه چلند او روان په دې باندې خبره وکړي، نو دا نږدې آینده کې به موږ دې خبرې شاهد یو په افغانستان او کابل.
تیر میلادي کال اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر کې پریکړه وسوه چې په کابل کې به د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو یو غونډه جوړیږي. افغان حکومت هڅه کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ضد د دیني عالمانو فتوا ترلاسه کړي. په هرات کې سوداګرو او دکاندارانو خپل احتساب چې په دې ولایت کې د یو سوداګر د زوی د اختطاف او وژنې له امله پیل کړی و پای ته ورسوه. د هرات د صنعتکارانو د ټولنې رئیس حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا کار د عالمانو، امنیتي مسؤلانو او خلکو په غوښتنه کړی، څو د په وینا د خلکو د ورځنیو کارونو خنډ ونه ګرځي. خو د زیاته کړی چې دوی به هیڅکله خپل غوښتنه پرې نه ږدي، او ټینګار وکړ چې دولت باید د پیښې عاملین اقدام کړي. د هرات د څارنوالۍ مسؤلینو نن ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې په ارتباط 8 کسه نیول سوي دي. د افغانستان او تاجکستان پر پوله د افغان قاچاقړونکو او تاجکی سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته سوي چې 2 قاچاقړونکي وژل سوي او 4 نور لا درکدي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل الله اسیر ازادي راډیو ته ویل چې د دې قاچاقړونکو شمیر 6 کسو او د تخار د دشقله ولسوالۍ اوسیدونکي وو. دی وایي چې تر اوسه یوازې د یو وژل سوي کس مړی خپل کورنۍ ته سپارلی، او د پاتې نورو کسانو په اړه معلومات نه لري. او په کندوز کې د مځکې د شویدو په پیښه کې 2 کسه وژل سوي دي. د کندوز د دشت ارچی سوال شیخ اسدالدین ازادي راډیو ته د پیښه تایید کړه. وی ویل چې دا کسان تیر ورځ وشل سوي. نو موړی وایي چې د مځکې د شویدو علت له تیر 2 ورځو راهیسې په کندز او شاوخوا سیمو کې په پرلپسې توګه د باران اورښتونه دي. د ایزتوی چې شای په نورو سیمو کې هم تلفات موجود وي، خو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. اخوا په نورستان او بدخشان کې هم چارواکي وایي د واورې اورښت د مرکز ولسوالۍ ترمنځ لوی لارې تړلې، او خلک یې د خوراکي موادو له کمښت سره مخ کړي دي. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمالاند وړاندې کوي.
پاکستانی طالبانو د دې هیواد حکومت ته د مشروط خبر وړاندیز کړی. د پاکستان د طالبانو د تحریکی ویاند احسان الله احسان په هغه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور شو، ویلي چې یوازې په هغه صورت کې به خبرو اترو ته کښېني چې درې پخواني سیاستوال منځګړتوب وکړي. احسان ویل پاخه منځګړي غواړي څو د پوځ له پلوه دوی ته ډاډ ورکړي، ځکه په پاکستان کې اصلي قدرت د نوموړي په وینا د پوځ په لاس کې دی. طالبان وغوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نواز څانګې مشر نواز شریف، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت اسلامي ګوند مشر منور حسن د دوی او پوځ ترمنځ د خبرو منځګړتوب وکړي. پاکستاني طالبانو همداراز پر حکومت غږ کړی چې د اعتماد فضا د رامنځته کولو لپاره دوی ځینې مشران هم خوشي کړي. له بلې خوا د سوات په دره کې د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی چې د وسلوالو په ډزو ټپي شوی و د سر له عملیاتو وروسته د ښه کېدو په حال کې ده. د مرمنګم د ملکې الیزابت روغتون ډاکټرانو پرون دواړه عملیات چې هدف یې د 15 کلنې ملالې د سر او غوږ علاجو بریالي وبلل. په دې عملیاتو کې 15 ډاکټرانو د 5 ساعتونو لپاره د ملالې د ماتې جمجمې پر جوړولو کار وکړ. په دې ترڅ کې ډاکټرانو د ماتو برخو مخې ته د تیتانیوم پاڼې کېښودې او په کیڼه زخمي خوا کې د اورېدلو یوه کوچنۍ حلزوني وسیله ځای پر ځای کړه. اسرائیلو پوز وایي دوی په لویدیځه غاړه کې تېره شپه د حماس 25 غړي نیولې. د اسرائیلو پوز ویاندې د دې نیولو اعلان د دوشنبې په ورځ وکړ خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په راملا کې د احرار په نوم د بشري حقونو یو مرکز ویلي په نیول شوو کسانو کې درې تنه د فلسطین د پارلمان غړي هم شامل دي. په دوی کې احمد عطاون، حاتم کفشي او د محمد الطول نومونه یاد شوي دي. حماس او د بشري حقونو ډلو ویلي د اسرائیلو لخوا د دیني ونې هدف دا دی چې د سختریزي حماس ډلې چې پر غزه واک چلوي او د محمود عباس په مشرۍ د فتح فلسطیني ډلې چې پر لویدیځه غاړه واکمن دي ترمنځ د پخلاینې هڅې ګډې وډې کړي. لازدای رادیونه خبرونه اوریدل. د جنوبی کوریا او امریکا متحده ایالاتونو د کوریا د ټاپو وزمې په ختیځو سواحلو کې درې ورځنی ګډ پوځي سمندري تمرینات پیل کړي. دا پوځي تمرینات تر سلاغه تر سره کیږي چې شمالي کوریا تیره میاشت اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د پراخشو بندیزونو په عکس العمل کې به نوي اتمي ازموینه تر سره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته لاغه پر پینګیانګ بندیزونه سخت کړل. شمالي کوریا په دسمبر کې د اوږده واټن وشتون کې توغندي وازمویه چې ګڼو کسانو د بالستیکي توغندي اسموینه وبلله. پینګیانګ وایي د دې توغندي د وشتلو هدف مدار ته د یو سټلایټ استول و. جنوبي کوریا وایي چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي پوځي تمرینات د ګډ پوځي روزنې یوه برخه ده او په اړیکو کې د وروستي زیاتې شوې ترنګلتیا د مخه پلان شوي وه. د تاجکستان په یو زندان کې د یو بل بندي مړې موندل شوې. د ازادي رادیو د تاجکستان سره په مرکه کې د محمد شریف نصرالدینوف د کورنۍ غړو د نامعلومه سرچینو له خبره ویلي چې نوموړی د شنبې په ورځ د زندان ساتونکو لخوا سخت وهل شوی ډبول شوی و. د نصرالدینوف مړې په همدې ورځ وروسته په داسې حال کې ولیدل شو چې راځړول شوی و. د زندان چارواکي وایي چې نوموړی رواني ستونزې لرلې خو د هغه کورنۍ وایي داسې هېڅ ستونزه یې نه لرله او دوی چې ورسره په وروستي ځل کله لیدلې و نوموړی روغ او صحتمند ښکارېده. د تاجکستان د زندانونو د ادارې ویاند ودینا شو مرادوف په دې پیښه تبصرې کولو ډډه کړې. ویلې دي چې د ښځې په اړه معلومات نه لري. په دې وروستیو کې د تاجکستان په زندانونو کې د څو بندیانو مړې موندل شوي چې خپلوان یې د علتونو په اړه پوښتنې لري. د بخښنې نړیوال سازمان د تاجکستان پر ولسمشر امام علي رحمان ټینګار کړی دی چې د دې هیواد په زندانونو کې د پراخو شکنجو او د بندیانو سره د ناسم چلند مخنیوي لپاره دي اقدامات وکړي. دا و خبرونه.
زمون غږ لازادی رادیو ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. ولسمشر حمد کرزی په لندن کې دی او نن د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. افغان ولسمشر له غونډې مخکې په یو مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د اغیزو په اړه یو لړ پوښتنې کړې دي. د دې د سرګندونو په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت یو شمیر ادارې د نورو په پرتله په ډیر فساد تورنی کړی دي. په دې اړه مو د افغان حکومت غبرګون هم راخستای دی. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په کابل کې د افغانستان، پاکستان د دینی عالمانو د غونډې جوړېدو ته لار اواره شوې ده. نور موضوعات هم لرو او په وروستۍ برخه کې به واورئ چې په افغانستان او په خاص ډول په هلمند کې ولې له ښځو سره د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. آیا هغه میرمنې چې له کوره بهر کار کوي ځان امن احساسوي؟
دفتر کې ستونزې نه لرم خو د باندې زیاتره ستونزې دي چې د ځینو کسانو لخوا موږ ته اخطارونه راکول کېږي او حتی زموږ په خاطر باندې زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول کېږي.
په دې اړه د ځوان فکر په 19 پروګرام کې بحثونه لرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ولسمشر حمد کرزی او د پاکستان ایسیال آصف علي زرداری چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته رسیدلی، تیر ماښام د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون میلمانو.
په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې د بحث اجنډا به له وسلوالو طالبانو سره سولوي. چارواکي وایي چې د بحثونو تمرکز به تر ډیره پر دې وي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته څنګه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخنیوی وشي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه تیر کال د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون کړې وه او هدف یې د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او په سیمه کې د ثبات پراخول بلل شوی و. د برتانیا د صدر اعظم له دفتر څخه په خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې دا درې اړخیزه غونډه طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوي چې هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان د سولې په سیاسي پروسه کې باید ټول ونډه واخلي. خبر پانه د ښاغلي کامرون د وینا یادونه کوي چې ویلي وو په یو باثبات افغانستان کې نه یوازې د افغانانو بلکې د ګاونډیو هیوادونو او د برتانیا ګټې هم نغښتې دي. په خبر پانه کې همداراز راغلي چې د دې درې اړخیزې غونډې بحثونه به د افغانستان د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر او دا چې پاکستان او نړیواله ټولنه څه مرسته ورسره کولی شي متمرکز وي. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستاني سیال آصف علي زرداري تیره شپه د ښاغلي کامرون میلمانه وو او په دې ترڅ کې خبرې اترې وکړې، خو ټاکل شوی چې د دریو وړو اړخونو ترمنځ رسمي خبرې د برتانیا په وخت نن پیل شي. چارواکي وایي په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په دریمه درې اړخیزه غونډه کې به د لومړي لپاره د افغانستان، پاکستان او برتانیا استخباراتي او پوځي چارواکي هم خبرې سره وکړي. د برتانیوي چارواکو له قوله په ورکړل شوي راپورونو کې همداراز ویل شوی چې برتانیا تمه لري افغانستان او پاکستان به په خپلو کې د ستراتیژیک شراکت د هغه تړون په اړه هم وړاندې ګامونه اوچت کړي چې د 13 سپتمبر میاشتې په غونډه کې ژمنه کړې وه. قدرمنو اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی د برتانیا له صدر اعظم او د پاکستان له ولسمشر سره له خبرو مخکې په افغانستان کې د لویدیز د مداخله د اغیزمنتوب په اړه یو لړ پوښتنې راوچتې کړې. کرزی له ګارډین ورځپاڼې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړو مرکو کې وویل مخکې لدې چې برتانوي ځواکونه هلمند ته ولاړ شي د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر ښه و. د ښاغلي کرزی د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړه تر سوال لاندې راوسته او شک څرګند کړ چې دغه ځواکونو په تیره څه باندې ولسیزه کې په غلط ځای کې جګړه نه ده پر مخ وړې. کرزی هلمند ته په اشاره وویل مخکې له دې چې برتانوي ځواکونه دې ولایت ته ولاړ شي امنیتي وضعیت ډیر ښه و. کرزی په لندن کې له ګارډین ورځپاڼې او آی ټی وی نیوز سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د تدانه د روښانه چې لویدیز ځواکونه له افغانستان په دې خاطر وځي چې دوی احساس کوي چې د تروریزم په وړاندې د جګړې هدف یې ترلاسه کړی او د نړیوالو تروریستي ډلو په ځپلو سره خپل هیوادونه ډیر امن کړي او یا هم ښایي دا حقیقت درک کړی وي چې د افغانستان ماموریت یوه اشتباه وه. کرزی وویل نړیوال ځواکونه داسې احساس کوي چې ګواکې د تروریزم په وړاندې د جګړې اهدافو ته رسیدلي، القاعده یې کمزوري کړې او یا هم ښایي داسې احساس کوي چې په لومړي سر کې دوی په غلط ځای کې جګړه پر مخ وړي. په دې توګه دوی باید دغه جګړه پای ته ورسوي او له دې هېواد ووزي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې د اوږدې مودې لپاره قدرت په لاس کې لري، یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې افغانستان ته سختدریزو وسلوالو ګواښ نه دی متوجه کړی بلکې له اوږدې مودې راهیسې د بهرنیو قدرتونو مداخلې دا هېواد ګواښلی دی. که څه هم کرزی مستقیما د پاکستان نوم وانخیست، خو هغه له اوږدې مودې راهیسې پر خپل ګاون انتقاد کړی چې کلونه کلونه یې طالبانو ته په خپله خاوره کې پناه ځایونه ورکړي او حکومت هم د پاکستان پوځي استخبارات تورن کړي چې پر وسلوالو یې خپل نفوذ ټینګ کړی دی. په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه وروسته له دې جوړیږي چې پاکستان په وروستیو کې له افغانستان سره د باور د فضا د ښه کېدو په هدف یو شمېر هغه طالب بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړل چې قابل غوښتنه کوله. د دغو بندیانو له خوشې کېدو سره داسې هیلې زیاتې شوې چې ګوند د افغانستان د سولې د خبرو له ګړندي کېدو سره به مرسته وکړي چې د ګارډین په وینا د پاکستان له ملاتړ پرته دغه کار ناشونی دی. کرزی وویل په افغانستان کې سوله یوازې له وسلوالو طالبانو او د حکومت ترمنځ په یوې موافقې سره نه شي راتلی بلکې سوله هله ټینګېدای شي چې هغه بهرني عناصر چې د افغانستان په بې ثباتۍ جګړو او بې قانونیو کې ښکېل دي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. کرزی وویل له یو کال مخکې په نسبت اوس دې ته ډېر خوشبین دی چې له پاکستان سره د اړیکو له ښه کېدو سره د دې د حکومت او طالبانو ترمنځ پټې خبرې به ښه نتیجه ورکړي. کرزی وویل په دې برخه کې د برتانیا رول ډېر مهم او با ارزښته دی. برتانیا کولی شي په افغانستان کې د سولې په پروسه کې او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کېدو کې مهمه ونډه واخلي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو وخت نږدې کیږي، په افغانستان کې د سولې پر خبرو ډیر تمرکز شوی دی. ټول بهرني محارب ځواکونه به د راتلونکي 2014 کال تر پایه له دې هېواد ووزي، او افغان امنیتي ځواکونه به د هېواد د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. کرزي په دې مرکه کې دا ومنله چې دا به یو خیال وي چې حکومت یې د لویدیځ له پوځي او مالي ملاتړ پرته دوام راوړي.
له ګارډین ورسپانې او آی ټی وی نیوز سره په مرکه کې د ولسمشر احمد کرزی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ښاغلي کرزی څرګندونې په برتانیا کې له ډیره افغان کارپو نورالله اتل سره چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما کارکوونکی هم پاتې شوی په مرکه کې څیړو. ښاغلی اتل دا شیبه له لندن نه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. اتل صاحب، تاسو ته د ښاغلي کرزی دا څرګندونې څنګه ښکارېږي؟ ولې په داسې یو حساس شیبه کې دا ډول څرګندونې کوي، داسې څرګندونې چې مخکې هیڅ کله نه وي کړې؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام. د تاسې پوښتنې په ارتباط زه دا ویلی سم چې د ښاغلي ولسمشر دا څرګندونې نوې نه دي. دا څرګندونې له کلونو کلونو راهیسې د په ډیرو لوړو لوړو پلیټفارمونو کې، په نړیوالو پریس کانفرنسونو کې، او هم د افغانستان په پارلمان کې کړي دي. د ما په فکر د افغانستان د حکومت او د بهرنیانو ترمنځ دغه ستونزې اوس بیخي جوتې شوي دي. په دې باندې د ولس استازي او د مدني ټولنې خلک، سیاستمداران هم همدغسې دې ته ورته څرګندونې کوي. خصوصا د برطانوي ځواکونو، د برطانوي ډیپلوماټانو او د ولسمشر کرزي ترمنځ دغسې اختلافات یو اوږده سابقه لري. د کلونو کلونو راهیسې، خصوصا بیا په جنوب غرب کې، په هلمند کې، هلته حتی کله کله نوبت دې ته رسېدلی وي چې افغانستان اړ شو دي برطانیا وبخي ځینې ډیپلوماټان له افغانستان څخه وایستل.
بله اتل صاحب، سوال هم دلته دی چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې ښاغلي کرزی د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د ماموریت په اړه مخکې هم دا ډول انتقادونه کړي وو، مګر دا ځل یو څه لهجه تونده ده. دا یوه خبره، او دوهمه خبره دا ده چې د دې علت څه دی ستاسو په نظر باندې؟ دا چې د ولسمشر کرزی د واکمنۍ دوره نوره پای ته رسیدلې ده، او دی پوهیږي چې دی نور په معامله کې نشته، په دې خاطر او بخړوي که څنګه چل دی؟
د ما په فکر چې په خوا چې کومې خبرې ده کړې وي هغه تر دې هم توندې وي. حتی د موږ د معلوماتو له مخې کله چې برطانوي ډیپلوماټان دوی وایستل، دوه ډیپلوماټان د هغو نومونه مایکل سیمپل او ماروین پیټرسن ول چې په هلمند کې د افغانستان د دولت له اجازت پرته له طالبانو سره ارتباطات لرل، او حتی په دوی باندې داسې تورونه ول چې طالبانو ته وسله ورکړې ده او طالبانو سره کومک کړی دی. نو د افغانستان حکومت، خصوصا ولسمشر، دوی ته وخت ورکو، څلور ساعته ورکړل چې له افغانستانه ووځي، او بیا یې د برطانیا سفارت ته داسې ډېر واضح اخطار ورکړی وي چې بل ځل که داسې راپورونه ماته راورسیږي، زه وایي داسې پوښتنه هم نه کوم چې دا رښتیا دي که دروغ دي، تاسې بل افغانستان وځئ.
بله، او بله یوه بله پوښتنه ښاغلی اتل، چې مخکې ولسمشر احمد کرزی دا ځل په خپلو څرګندونو کې د هلمند امنیت ته اشاره کړې، ویلي دي چې د برطانوي ځواکونو له ورسېدو سره په هلمند کې امنیتي حالت خراب شو. دا تقریبا هماغه 2015 یا 2014 کال دی، مګر دا خو تقریبا هماغه وخت دی چې په ټول افغانستان کې امنیت په خرابېدو شو. دا له دې وینا نه د هدف څه دی؟
دا هم داسې وه چې په ټول افغانستان کې امنیت د خرابۍ سرچینه په هلمند کې وه. له هلمند څخه به نور افغانستان ته طالبان تلل یا هلته به هغه کول، خپل عملیات کول. اولو کلونو کې دا 2004 2015 بیا تر دا ډېرو ناوخته پورې هلمند او د کندهار او د هلمند منځنۍ سیمه تر باغران او تر هغه پورې دا سیمې چې وې دا د طالبانو اړې وې دلته لدې ځکه طالبانو بیا د افغانستان جنوب او افغانستان ختیځ او نورو سیمو ته تګ راتګ او په غرنیو سیمو کې خو طالبانو د طالبانو اکمال د طالبانو تجهیز هر څه په هلمند کې وو او دا پړه په برطانوي ځواکونو باندې وه چې هلته له طالبانو سره دوی داسې مخامخ جګړه ونه کولای شوه چې طالبانو ته ماتې ورکړي. دا یوازې ولسمشر کردی نه و، هغه وخت ما په یاد ده چې د ولسی جرګې نه د مشرانو جرګې مشر حضرت مجددي هم په یو پرس کانفرانس کې په برطانوي ځواکونو باندې د ستور لګولی و چې دوی نه غواړي په هلمند کې جګړه له منځه بوزي. او بیا د هلمند والي اسدالله وفا له برطانوي ځواکونو سره ډېر سخت اختلافات پیدا شول، هماغه اختلافات و چې بیا نتیجه د برطانوي ډیپلوماټانو استخراج له افغانستان څخه.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه ښاغلی اتل، چې تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ چې پاکستان او بخښي برطانیا د افغانستان د سولې په مسله کې هغه نفوذ ته په پام سره چې د پاکستان پر حکومت لري او د پاکستان حکومت بیا پر طالبانو کافی نفوذ لري، د مسلې ته د معادلې ته تاسو په کومه سترګه یا په کوم نظر ګورئ او څومره امیدواره یاستئ چې د پاکستان چې د برطانی منځګړتوب به وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي؟
د ما شخصي نظر که تاسو وپوښتئ نو زه د مسلې ته د تاریخي اړخه ګورم. د افغانستان له صوبات سره د افغانستان په صوبات په کراچي یا د افغانستان جګړه په دې باره کې پاکستان ځینې ستونزې لري، پاکستان ځینې اندېښنې لري. پاکستان خپل ځان په تاریخي توګه باندې د افغانستان له طرفه ځان محفوظ نه ګڼي. د ډیورنډ کرخه تاریخي حقیقت ته دا یو ډېر لوی ستونزه پرته ده. په دې کې د برطانیې تاریخي رول نو دماغ خپل شخصي نظر دا ده چې دغه درې اړخیزه مذاکرات چې کیږي پاکستان د برطانیې په رهبرۍ یا د برطانیې په مشرۍ هغه د تاریخي کردار تر سوري لاندې له افغانستان خزینه ضمانتونه غواړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په برطانیا کې میشت افغان کارپو نور الله اتل و چې لندن ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه خپل نظر له تاسو سره شریک کړ. درنو اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپانو هم د سفر د درې اړخیزې غونډې یعنې د افغانستان، پاکستان او برطانیا د درې اړخیزې غونډې په اړه یو لړ مطالب خپره کړي دي چې تاسو ته وړاندې کیږي. د کابل چاپ د نن ورځپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
کابل چاپ نننه یو هغه ورسپانو چې تر موږ پورې رسیدلی دی د نور موضوعاتو ترڅنګ په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا درې اړخیزې غونډې په اړه او همدارنګه د افغانستان د بیان په ازادۍ باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په لندن کې له درې اړخیزې سرمشتیزې باید ښې پایلې ترلاسه شي. د ورسپانې د معلوماتو په اساس په لندن کې دغه درې اړخیزه غونډه به نن او سبا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي له یو خوا پاکستان په افغانستان کې سوله او امنیت د خپل هیواد د سولې او امنیت په معنا بولي، خو له بل خوا یې د افغانانو د ځپلو لپاره پراخې هلې ځلې روانې کړې دي. د ورسپانې د لیکوال په اند کچیرې پاکستان ته په افغانستان کې امتیازات ورنه کړل شول نو د دغې غونډې یوه پرېکړه به هم عملي نه کړي. بلې دولتي ورسپانې انیس په خپله سرمقاله کې لیکلي ولسمشر حامد کرزی د سولې د حلو ځلو لپاره برېتانیا ته تللی دی. ورسپانې لیکي ولسمشر حامد کرزی به د لندن په غونډه کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د افغان سولې په اړه له پاکستان او برېتانیا سره خبرې وکړي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ده چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه سخت کړېږي. دغه هیواد یې نرمه کړی ده او له پرمختګ یې شاته اچولی. د لیکوال په باور د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې عقیده دي چې تر څو چې پاکستان د افغانستان په سوله کې په رښتینې توګه همکاري ونه کړي په افغانستان کې سوله راتلل ناشونې ده. ورسپانه کې اوس هم چې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېتانیا ترمنځ کومه درې اړخیزه غونډه روانه ده، دا سهیلې شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه د پام وړ لاسته راوړنې ولري. هیواد دولتي ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په یو جلا مطلب کې د ولسمشر وروستۍ لیکنه راخیستې ده چې پکې حامد کرزي لیکلي موږ د یو ژوندي ملت په توګه باید داسې اجازه نه وای ورکړې چې بهرنیانو زمونږ پر برخلیک دغه شاندو بکړی وای. یادو دولتی ورځپاڼو په افغانستان کې د بیان د ازادي په اړه هم مطالب خپاره کړي دي. انیس ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیان په ازادۍ کې تر ګاونډیانو او آن تر هندوستانه هم مخکې شو. ورځپاڼې د بېسرحده ژورنالیستانو وروستی راپور اخیستی دی چې پکې ویل شوي له تیر کال څخه سه کال په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت ښه شوی دی. هیواد دولتی ورځپاڼې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر خبرې راخیستې دي چې پکې ویلي دي دغه بریالیتوب نه یوازې په افغان حکومت پورې اړه لري، بلکې د رسنیو د برخې ټول کارکوونکي په یو ډول نه یو ډول پکې ونډه لري.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې اداره وایي چې د افغان دولت په 15 ادارو کې اداري فساد تر بل هر وخت ډیر شوی دی. یو ان او ډی سی دا خبرې په یو نوي څېړنه کې کړې چې لا تر اوسه نه خبره شوې، خو ازادي رادیو یې جزئیات ترلاسه کړي دي. په دې نظر پوښتنه کې دا هم ویل شوی چې په عمومي ډول له 2009 کال تر 2012 پورې په افغانستان کې اداري فساد په سلو کې نه کم شوی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د نظر پوښتنې راپور د افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې له ادارې سره شریک شوی. د دې ادارې مشر عزیز الله لودین د دې نظر پوښتنې جزئیات له ازادۍ رادیو سره شریک کړي. لوی څارنوالۍ د راپور رد کړی. د ازادۍ رادیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
بله تکل صاحب، څنګه چې تاسو اشاره وکړل د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې چې کومه نظر پوښتنه کړې ده او دا په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو د دې جزئیات افغانستان د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې رئیس ازادي راډیو سره د جزئیات شریک کړل. تر ټولو مهمه ده شول څه ویل چې د افغانستان قضایي ادارې، لوی څارنوالي، اصلاحات ادارې، د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه هغه ادارې شول څه ویل چې د 2009 کال څخه تر 2012 کال پورې د نورو د افغان دولت د نورو ادارو په پرتله باندې په دغو ادارو کې ویل سوي چې فساد تر بل هر وخت ډیر او تر نورو ادارو هم دلته ډیر دی. په همدارنګه په دغه سروې کې چې د 2000 کسانو څخه په افغانستان په 25 ولایتونو کې سوي ده، ویل سوي چې په دغه ادارو کې خلک مجبور سوي دي چې دلته پیسې ورکړي، رشوت ورکړي او خپل کارونه په چټکۍ سره خلاص کړي. ترڅنګ دا هم ویل سوي چې د 2009 کال څخه تر 2012 کال پورې د نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د یوې ادارې لخوا سوي ده. ویل سوي چې په ټول افغانستان کې عموما یعنی په عمومي ډول باندې اداري فساد 9% راکم سوي دي. د ډاکټر عزیزالله لودین سره چې موږ نه دغه ځانګړې مرکه درلودل، غواړو د اوریدونکو سره دغه یو برخه شریکه کړو.
متاسفانه په څارنوالۍ کې، په قضا کې، په وزارت معارف و تحصیلات عالی کې، په ګمرکاتو کې و اصلاحات اداري کې، په دا 15 ساحه کې فساد زیات سوی دی او دا ساحه ډېر زیات مشکل دی. همیشه شکایت د دغه مؤسسات له خوا ده، د خلک چی وایي، ولې دي چې ځینې کسان دي چې رشوت چی او غیر قانوني کار هلته تر سره ورسوي، ځینې کسان رشوت ورکوي چې کار زر خلاص شي.
د یو ان او ډی سی دغه سرویچ لا هم ورسته به رسنوی ته ممکن راووزی، خو چې جزئیات تر ازادي رادیو پر رسیدلی دي. د اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې چارواکو همدارنګ ازادي رادیو ته ویل چې د خپل یو جدي ستونزه ځکه چې د افغانستان مهمې ادارې دي لکه قضا، لوی څارنوالي، د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، اداري اصلاحات، دغه مهمې ادارې دي او دوی غواړي چې دغو ادارو د مسؤلینو سره کښینی او اوربانی خبرې وکړي چې څنګه اداري فساد کمېدلی شي. زموږ بل پوښتنه د اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې څخه دا و چې څه علت دی چې اداري فساد کم شوی دی. دوی که څه هم په څرګند ډول باندې هغه واضح دلایل ونویل، خو ویل چې علت دا دی چې اوس مهال افغانان خپل شکایتونه تر د دې تر ادارې پر رسي او دغه شکایتونه څېړل کېږي. خو موږ غوښتل چې د افغان حکومت د ادارو سره هم د دې عکس العمل نه راواخو. د لوی څارنوالۍ د چارواکو سره موږ خبرې وکړې، هغوی دغه راپور رد کی، خو ویل چې ستونزې په ځینو ساحو کې وي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل
داسې یو مسله چې موږ په ادارې لوی څارنوالۍ کې نه وینو چې هلته پکې فساد اوسي، او دا موضوع موږ په کلکه ردوو. او دا د لوی څارنوالۍ صلاحیت ده چې دوسیې ټول وڅېړي او هغه کسان چې مجرمین ده هغو محکمې ته ولیږي. د لوی څارنوالۍ وظیفه یوازې دا نه ده چې خلک موږ ته معرفي سي، موږ هغوی محکوم کړو او ولیږو محکمې ته. موږ صاحب ټول اجراات چې کوو هغه د افغانستان د نافذه قوانین پر بنا ده. هیڅ یو یا شخص یا بل ارګان کولای نه شي چې یو دوسیه ته سرحت ورکړي یا یو دوسیه وخندوي هلته.
بله تکل صاحب، خدا لمړی وار نه دی چې د ملګر ملتونو د نشې توکو او جرایمو سره د مبارزې اداره دغه ډول یو څیړنه خبري، بلکې تر دې مخکې زموږ اوریدونکو شاید دی چې د شفافیت نړیوال ادارې هم افغانستان د په افغانستان کې د اداري فساد په اړه باندې خپل اندېښنه ښولې او افغانستان په درو هیوادونو کې لمړی هیواد بلل شوی وو. بله
ډېر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال. معصوم میوند و چې د ملګرو ملتونو د یوې نظر پوښتنې په ځواب کې د افغان حکومت د عکس العمل په اړه راپور راکوه. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرایمو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سي په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان په څو حکومتي ادارو کې د نورو په پرتله فساد زیات دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږه آزادی رادیو ری قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو له هغه مخکې اجمل انتغوک شي چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې علي شورا وایي ټاکل شوې ده په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د غونډې د جوړیدو په اړه یو هیئت راتلونکي ونه اسلام آباد ته ولاړ شي. په هرات کې سوداګرو او دکاندارانو خپل احتساب چې په دې ولایت کې د سوداګر د سوی د اختطاف او وژنې له امله پیل کړی او پای ته رسولې. د افغانستان او تاجکستان پر پوله د افغان قاچاقړونکو او تاجکي سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دوه تنه قاچاقړونکي وژل شوي او څلور نور لا درک دي. د اسرایلو پوځ وایي دوی په لویدیځه غاړه کې تیره شپه د حماس 15 غړي نیولې دي. د جنوبی کوریا او امریکا متحده ایالاتونو ځواکونو د کوریا د ټاپو وزمې په ختیځو سواحلو کې درې ورځنی ګډ پوځي سمندري تمرینات پیل کړي. او راپورونه وایي په سواد دره کې د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی چې د وسلوالو په ډزو ټپي شوی و د سر له عملیاتو وروسته د خکېدو په حال کې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په کابل کې د افغانستان پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې جوړېدو ته لار هواره شوې ده. ټاکل شوې و چې دا غونډه 13 میلادي میاشت جوړه شي، خو د سولې د عالی شورا چارواکو ویلي و چې د پاکستان د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلې. د سولې د عالی شورا غړی قاضي امین وقاد وایي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د افغانستان د عالمانو د شورا د رئیس قیام الدین کشف په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي تر څو یې په اجنډا، نیټې او ګډونوالو له پاکستاني پلاوي سره خبرې وکړي. افغان حکومت هڅه کوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د جګړې پر ضد د دینی عالمانو فتوا ترلاسه کړي. د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه له ښاغلي وقات سره مرکه کړي.
د سوي کال د اکتوبر په 12 نوستر مشر صلاح الدین ربانی یو هیئت په مشرۍ سفر کړی و پاکستان کې. هغه ملاقاتونه له صدر اعظم، جمهور، خارجه وزارت، دنا او وزارت دفاع سره وشو. نو یو مسله دا وه چې د افغانستان او پاکستان د علماو او ګډ مجلس جوړ شي. خو څه حوادث پاکستان کې هم داسې راغلل چې دا مسله وځنډېدله او افغانستان کې هم هغه داسې وو. اوس دغه لاره هواره شوې ده او په دې هکله د افغانستان د خوا نه د افغانستان د علماو د شورا مشر محترم قیام الدین کشاف په مشرۍ یو هیئت ټاکل شوی دی او همدارنګه پاکستان هم اطمینان لري چې هغوی هم بالمثل یو هیئت ټاکلی کېدلی شي په آینده هفته کې دا سفر وشي اسلام آباد ته. او هغلته دواړه د علماو هیئتونه د علماو د ګډ مجلس په هغې کې اجنډا باندې بحث وشي، هغه تعداد د کسانو باندې چې د دواړو خواو نه څو کسان اوسېږي، تاریخ وټاکل شي، موضوعات وټاکل شي. او په امیدواري شته چې په افغانستان کې کابل کې دغه مجلس منعقد شي او د دې فید کوم نتایج په نظر کې دي چې دا داسې نصایح او داسې نظریات وړاندې کړي چې باغې کې د جنگ جریان د سولې ته راوګرځوي او دواړو خواو ته چې د افغانستان دولت ته مصالح مخالفین دي دا توصیه وکړي چې سوله دا یو اسلامي وجیبه ده او د افغانستان او پاکستان په ګټه ده.
قاضی صاحب داسې رپورټونه ورکړل شوي دي چې پاکستان د افغانستان لخوا چې کوم لیست د دغه غونډې کې د ګډونوالو برابر شوی و پاکستان هغه لیست رد کړی ده. ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
نه تر اوسه لیستونه مبادله شوي نه دي، ځکه چې لومړۍ خبره دغه ده چې هغه خاص هیئتونه چې دغه لیستونه به برابروي د افغانستان د هیئت سره به خپل لیست وي، د پاکستان هغه محدود هیئت چې پنځه یا شپږ شپږ کسه به وي دوی باندې به دوی خبرې کوي د لیستونه برابره. د پاکستان خپل شرایط دي، څلور صوبې لري، اسلام آباد جدا یو موقعیت لري، هغې به خپلو شرایطو په نظر موږ به د افغانستان د شرایطو څلور دوش ولایتونه دي چې افغانستان شمول وي او د هر استقامت ته پکې علما اوسېږي. دا لیستونه تر اوسه مبادله شوي نه دي.
قاضي صاحب محترم، ستاسو لخوا خو لیست برابر شوی ده د افغانستان د حکومت لخوا یا د سولې اداري شورا لخوا؟
لیست برابر ده، خو د افغانستان د علما او سراسري شورا ده، ورسره د سولې اداري شورا ده، افغانستان د شورایي سیستم ده، دا چې لیستونه موږ د وړاندې نه تیار لرو. اما دا لیستونه مبادله شوي نه دي او نه دا لیستونه وړاندې نه مبادله کېږي. دا لیستونه موږ سره تیار شته دی، خو چې کله هیئتونه یو د بل سره کښېني نو په دې باندې به خبره کېږي.
څه فکر کوئ چې دغه غونډه به بالاخره څه وخت جوړه شي په کابل کې، ځکه چې اول تاریخ د جنوري د میاشتې وروستۍ وه؟
دا اوس خو یو ښه چانس دام دی چې د افغانستان پاکستان جمهور رئیسان په برطانیا صدراعظم سره دا اوس په اجلاس کې دي او امیر په سولې مسله هم سره فهرست او دا ډېره لرې نه ده. انشاءالله چې په نږدې آینده کې به موږ دې خبرې شاهد یو په افغانستان او کابل.
د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقادو له ازادي راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو سره.
ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې په سټه بروغ یاست. زه محمد الیاس مو د نن د غځوان فکر ته د هلمند څخه هرکلی کوم. پر دې به خبرو وکړو چې ولې د ورځې نبلې ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډیریږي، څنګه امکان لري چې د دې ستونزو ټغر ټول سي، او کچیر په دې برخه کې ځانګړې توجه او عملي کار ونیسي نو څه به کیږي. د هلمند څخه مو د ځوان فکر لپاره میلمانه د هلمند د ښځو چارو رئیس اغلې جمله نیازی، د ښځو د ریاست د حقوقو مدیره اغلې شریفه، او د هلمند راډیو تلویزیون خبریاله خاطره فیزی ټول ستړي مسی. او زه غواړم په پیل کې خپل پوښتنه د اغلې جمله نیازی څخه وکم. په دې روان مریض کال کې څومره د ښځو په وړاندې د خشونت پیښې ثبت شوي دي؟ روان کال کې
تقریبا تر اوسه پورې نه څلوېښت قضیې زموږ سره ثبت شوي دي، چې پنځه قضیې موږ د لې حل او فصل کړي دي او دوی خپل کورونو ته استولي دي، او دېرش قضیې مو نورې محکمې ته لېږلي دي. دغه قضیې دي چې روانې دي او تر اوسه پورې چون کال ختم نه دی، امکان لري چې نورې قضیې به هم راشي.
په دې قضیو کې نویت د پیښو څه ډول دی؟ قاتل مثلا د کور تیښته، وهل، ټکول، که دغه مراته لږ واضح.
دا قضیې ډولونه لري، مثلا خشونت قضیه دی چې اونجلی سپینجر سړی ته ورکول کیږي او یا د پیسو په بدل کې خرڅیږي یا په بدل کې ورکول کیږي، چې اصلا بدل د اسلام د لحاظه ناجایزه او ناروا دی. چې د ښځې او بل په کور کې مثلا د ښځې د خوا پر ښځو باندې تاوتریخوالی کیږي، د خواښې د خوا څخه پر مژور باندې، د میړه د خوا څخه پر میرمنې باندې، یا مثلا د قتل موضوع د هم مشته راغلي.
که تاسو ته راسو اغلی شریفي، د دغه پیښو په منځ کې څومره پیښې د قتل پیښې دي او ولې دا رامنځته شوي؟ تحقیقات مو څه شي؟
په کور کې تاوتریخوالی ډېر ولو ټکولو دغه وروسته د خو سرګني د خوسه یعنې خواښې خسره دوی په څو نفري د یوه ښځه په قتل رسولې ده. د بیا د هغوی د فامیل ته موږ دفتر ته راغلو، موږ ته یې دغه وکړه چې دوی زموږ سره همکاري وکړي، بیا هغه دوی شپخانې ته بوزي تر څو چې د هغوی معلوم شي چې دوی په کوم د طریق باندې دا په قتل رسولې ده. بیا زموږ د ریاست همکاري باندې ولایت مقام ته شپخانې ته معرفي کړ تر څو چې د هغې د قتل نتیجه معلومه شي چې په کوم اساس باندې په قتل رسېدلې، آیا واقعا دوی فامیل ده په قتل رسولې خسرګنې او که یا داسې کوم تور شی دی.
په دې موضوعاتو کې موږ سل فیصد رول په دې نه لرو، موږ ته فقط هغه قضیه راځي موږ یې ثبتوو، موږ راپور وزارت ولایت ورکوو دا چې قتل کوي که نه کوي هغه جنایت.
زما هدف دا و چې تاسو هم یو لړ تحقیقات کوئ څه ډول پېښه وه، ولې دا قتل پکې رامنځته شو. په هر صورت د تاوتریخوالي اساسي لاملونه اغلی شریف فکر ته وایست، ستاسو په نظر څه دي؟ ولې تاوتریخوالی رامنځته کېږي؟ ولې تر قتله یو څوک رسېږي؟ ولې ښځه د کوره تښتي؟
دا زیاتره لامل د دې دا دی چې دوی یوه نجلۍ په ډېر کم سن کې ورکوي، او یا په بدیو کې ورکوي چې سپین ږیري سړی ته ورکوي، یا وروره چې کوم قتل یو دښمني دوی په مابینځ کې، نو هغوی دغه دښمني په بدل کې ورکوي. نو په دې خاطر باندې هغوی دوی ته د قدر په سترګه نه ګوري، همېشه له تکو پورکې چې څه ورور داسې یا څه پلار داسې یو زما څخه ډېرې پیسې وخت د پیسو په بدل کې چې ډېر اخیستل شوي، نو دغه خوشنتونو سره مخامخ کېږي. او بل دا چې دوی بېسوادي ډېره دلته ده، په دې باندې نه پوهېږي چې یو ښځه څومره عقل لري، یعنې هغې څومره وساتل چې د هغوی احترام وشي ژوند او زندګي، د دغه وجې څخه د دوی مشکلات ډېرېږي ورځ په ورځ وهل ټکول، او د هغه څخه وروسته ښځې یا په قتل رسېږي او یا دې ته مجبورول کېږي چې هغه طلاق واخلي. او زیاتره بعضې مشکلات چې هغوی د نارینه معتادین دي، یعنې هغوی نارینه چې معتاد دي خپل ښځه وایي او ټکوي د کور څخه وایي ورسه زما دپاره که غلا کوې فکر کوې شي چې کوي که منته زما دپاره پیسې آماده کړه تر څو چې زه خپل هغه عمل دپاره هغه پیسې برابرې کړم.
د دې پیښو لاملونو څخه چې تاسو د خشونت رامنځته کېدو ولله بېسوادي وه، بېسوادي په خوا محکمه وه، حتی اوس موږ څو فیصده ښځینه لرو نجونې چې مکتب ته ځي، یو وخت دا په صفر کې ضربه، هغه وخت خشونت دومره نه و عام لکه اوس چې دی. اوس یې لامل څه دی؟
اوس لامل دا دی چې ښځې اوس په دې پوه سوي دي چې غواړي خپل حق حقوق ترلاسه کړي، یعنې دوی اوس نو غواړي چې د ورونو سره په یو برابر باندې په شعباتو کې که په مکتبونو کې هر ځای چې وي که پوهنتون او دې ځایونو کې، دوی غواړي چې د هغوی سره یو ځای خپل مطالعه یعنې پر مخ بوزي، خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. لیکن زیاتره فامیلونه دوی ته اوس دا اجازه نه ورکوي چې تاسې نسي کولی چې ډېر نور اضافه دغه زده کړه ترلاسه کړي. دوی وایي چې صرف مکتب دوی ویل تر دولسمه دوی ویل بس، یا صرف دغه نسوي چې په شعبت پوه سوي نور مکتب بالا بس، د ښځو لپاره د ضرور نه دی.
اغلی خاطر فزیک تاسو راسو، تاسو په یو نارینه ماحول کې چې هغلته اکثره ژورنالیستان او نتاکان نارینه دي کار کوي، څومره اسانه درته او څومره مشکله ده؟
ډېره زیاته مننه دای صاحب. زه چې خپله په راډیو تلویزیون کې کار کوم، یعنی په رسنۍ کې کار کوم، خپله په دفتر کې ستونزې نه لرم، خو د باندې زیاتره ستونزې دي چې د ځینو کسانو لخوا موږ ته اخطارونه راکول کېږي، او حتی زموږ له خاطر باندې زموږ کورنۍ ته اخطارونه ورکول کېږي په دې چې وایي ولې په رسنۍ کې کار کوي. دغه ستونزو سره ډېر مخ یو، خو اوس د دغه ستونزو مخه کمه سوې ده.
د ښځینو لپاره د کار کولو په ماحول کې تر ټولو مهم اوس په دغه شرایطو کې څه شی دی؟ کوم اسانتیا او تاسو ډېر اړتیا لرئ؟
امنیت ته ډېره موږ اړتیا لرو. که چیرې امنیت وي، ښځه کولی سي په هره شعبې کې کار وکړي، یوازې دانه چې په رسنۍ کې کار وکړي. که چیرې امنیت نه وي، ښځه زده کړه هم نسي کولی، نه هم کولی سي چې په یو رسنۍ کې کار وکړي یا بل دفتر کې کار وکړي. تر ټولو امنیت زموږ لپاره ډېر مهم دی.
د هلمند ښځو چارو رئیس نیازی صاحب، د کلتوري ستونزې څه ډول ستونزې دي ستاسو په نظر؟
کلتوري ستونزې اول خو به زه دا تاسو ته تشریح کړم، تر مخه تاسو ویل چې د ښځو حقوق، فرضاً شریفه جان خور ویله چې اوس ښځې دې ته وادار سوي دي چې خپل حقونه واخلي. البته حق د اسلام د نظر، حق د افغانیت د نظر، موږ چون افغاني او مسلمان ښځې یو، موږ نه غواړو چې غربي جامعه یا امریکایي جامعه پر خپل ځانو باندې عملي کو او تطبیق کو. هغه حقوق چې شریعت ورښځې ته ورکړي دي په اسلام کې، هغه حقوق موږ طرفداري کوو او موږ غواړو. هغه حق او حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي دي، هغه داسې حقوق او ازادي ده چې په هیڅ قانون کې د جهان هغه نسته. نو زه د دې طرفدار یم چې باید ښځه حق واخلي، مګر د اسلام په قانون.
او کلتوري
مشکلات چې دي، هغه دا دي مثلا یو خور راوځي میډیا ته حاضریږي یا مثلا په دفتر کې کار کوي یا مثلا یو پروګرام دی وزه دا اول ز خپل د خوند توایم چې تاسو خپل د کورنۍ څخه اجازه واخلي اجازه واخی هغه په دې معنی ډیر کورنیان دي چې خپل شوزه ته اجازه نه ورکی چې میډیا ته شذ حاضر سي یا وخت ویني چې په تلویزیون کې خور یا میرمن یا کمبل دوست په تلویزیون کې ښکار کیږي او دوی ویني چې دا خپل یو نو مشکل دي چې په کور کې رامنځته کیږي کلتوري مشکل دا هم دي چې باید شذ په اسلامي حجاب کې خپل د کورس خووسی باید اسلامي حجاب خپل پر ځان تطبیق کړي نه چې فرزن بهرنی یا پردوی ته ګوري دی هغه لباس ویني او خپل هم چون موږ مسلمانان او افغان شذو بیا هم تکرارم باید خپل حجاب خپل پر ځان تطبیق کړي او خپل په حجاب کې وځي کنه بیا دا کلتوري مشکل مابین ترازی مثلا یو بلم دی چې شذ باید خارجی موسساتو ته ولاړ نه سي یا مثلا پیارچی ته ولاړ نه سي زما په وار وار ویل دي چې شذ باید پیارچی ته ولاړ نه سي هغه مشکلات چې هر مشکل چې ستا باید د ولایت مقام د طریقه د شذ چار د ریاست د لارې څخه حل کی هغه په دې معنی چې دلته که یو شذ فرزن خارجی موسساته یا پیارچی ته د نه نسي دلته افغانان ویني د احساسات را پرول کیږي دغه کلتوري مشکل دي چې موږ لرو
او اغلی خاطر فیزی تاسو کلتوری ستونزې ته په کوم سره ګوري
بله لکه څنګه چې نیازی صاحب یادونه یو کړله کلتوری مشکل دا دی چې مثال یو شزه د کور لخوا اجازه ورکول شوی چې هغه کار وکي یا شونځي ووایي خو د زینو قربان لخوا مثال دا کازه مندي هغه نه غواړي چې یا زده کړو کې او یا هم دغه شزه په یو ځای کې کار وکي نو هغه دغه د کوینجلی کورونی دي ته اړباسي چې د خپل لور د زده کړو مخاوني
د پروګرام په دې برخه کې د هلمند شو سره رسیدې اجازه ورکو ګران اوردونکو تاسو د هلمند نه د شوزو د حقوق پاړه د ځوان فکر لاله خبرو او نظرونو ته غوښیاس او خپل بل پښتنه پیل کوم د غلی شریفینه شربیجانې ک تاسو د مذهبي او دینی ستونزې کله کله یادیږي چې مثلا مذهبي او دینی ستونزې هم د شوز په وړاندې پرتې دي دا څه ډول ستونزې دي
شوز خو خدای پاک شوز ته ارا کو کور کړی دي خو لیکن د بعضو وختونو کې بعض خلک دغه څخه غلط استفاده کوي وایي چې شوز د اکنست چې ولت مخ وګرځي یا د باندې وزي دفتر کې کار وکړي نو داسې بعض خبرې چې دي هغه دوی په ډیر سخت شوز ته دغه تشریح کوي یعنی شوز ډیر په سخت حالات کې نيسي لیکن اصلا دا چې په اسلامي شریعت کې شوز کولای شي چې په ار ځای کې کار وکړي یا تعلیم ته ادامه ورکړي یعنی دوی اک دی لیکن هغه په اسلامي جامعه کې اسلامي لباس کې یعنی چې هغه ته خدای پاک ورته اک ورکړي دا څه په هغه طریق باندې دوی خپل دغه پر مخ بوزي
خاطر د مذهبي او دینی مشکلات چې خلک مخ کې کوي مشته اسلام اجازه نه راکوي چې شوسته د کار کول اجازه ورکو کدا راتوې د څومره ستونزې من کار دی
په اسلام کې شوسته حق ورکول سوی دي خو ځینې خلک د خپل خبر نه دي چې په اسلام کې یعنی په دین کې څومره شوسته حق ورکول سوی دي خو دوی د استفادې سره شزي یعنی داسې خبرې کوي چې هغه باید یعنی شوسته د زده کړې حق ورنکول سي او یا هم د کار کولو اجازه نکول سي خو اصلا هغه خپل د دین خبر نه دي چې آیا په اسلام کې شوسته څومره حقوق ورکول سوی دي لکه څنګه چې نر ته حق ورکول سوی دي یعنی د زده کړې حق ورکول سوی دي او د کار کولو حق ورکول سوی دي شوسته هم ورکول سوی دي
ګران اوردونکو تاسو د ځوان فکر د پروګرام لاره په هلمند کې د شوزو په وړاندې د پروتو ستونزو او تاریخوالو په اړه دی بحث ته غوښ اغلی شریفه څومره مزوروي دغه ستونزې چې د شوز په وړاندې ورزنه بولی ته ډیریږي تاسو من هیڅ دی چې څومره زوريږي نه
شوز په وړاندې ته ترې خالي ورس په ورځ دی تیږي او د نورم شذور سره د دې مشکلات سره مخ کیږي نو موږ اله دال ورو چې هغه فامیلونه چې د دې مشکلات هغه اصلي نقطه دغه یعنی متوجه دي چې د کوم دغه څخه د کوم چې څخه د مشکلات را منځ کیږي هغه مشکل د مابین زګوزي کوم مثلا په کور کې شوز د زیاتر وخت یو په کوچنی ډیر کوچنی وسن کې ور کړی نو هغه د ولو ټکول سره کیږي هغه ته وایي چې ته کار نه سې کولای شپزینه نه سې کولای ډوډۍ نه سې کولای خوښ او خسر په عزت احترام نه پوهیږي، لیکن دغه دوی باید په دې پوه سي چې هغه یو کوچنی دی، کوچنی څخه سړی دومره توقع ونه کړي چې یو کوچنی ماشوم دغه غټ زمینداری پر غاړه واخلي، او یا هغه یو کوچنی نجلۍ چې د 14 کلنۍ چې هغه خپله کوچنی ده هغه مور کیږي، نو یو مور کېدل اسانه خبره نه ده، ولې چې مور ډېر غټ مسؤلیت په غاړه لري. نو باید چې دې سره دغه د دې په طریق باندې ولاړ شي، هغه ته وایي چې ستا مسؤلیت څونه دی، ته څونه کولی سي چې ته د خپل مشکلات ته یعنې خاتمه ورکړي، نور د دې وروسته دغه سره په دغه په کوچنیوالي دغه په سن باندې دغه سره همکاري دغه وکړي.
خطرې ته څومره زوروي دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې چې د ورځې نه بل ته ډېریږي؟
بلې، زه ځکه زورېږم چې یعنې ما ته هم د زده کړې حق راکول سوی دی، هم د کار کولو حق راکول سوی دی. یو شمېر ښځې دي چې په کورنۍ تاوتریخوالي له امله یا ځان وژنه کوي په خپله او یا هم د کورنۍ لخوا وژل کېږي، نو ما ته یعنې زه په دې زورېږم چې ولې هغه ښځې د حق څخه وتلې دي، یعنې حقوق یې نه دي پر ځای سوي، او هغو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې هغوی ته د زده کړې زمینه برابره سوي او هغه خلک باسواده وي، نو هغه د دې مشکلاتو سره نه مخ کېږي.
دغه د کورنۍ تاوتریخوالي لږ وضاحت کراکي، څوک په کور کې د شوزو سره ظلم کوي تاوتریخوالی په کور کې؟
اوس مهال چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی، هغه لامل دا دی چې د شوزو لخوا پر شوزو باندې تاوتریخوالی کېږي. مثال خوښه ده پر مجور باندې کوي، یور سره اختوي، او اندرور ده چې پر ورینداری کوي. نارینه ځکه هغه کار ته تللی وي، هغه که د شوزو سره جنگ کوي یا په کور کې مشکل جوړیږي په ورځ کې به یو ورسي. هغه هم ځینې کسان دي چې کله کور ته راسي، یعنی نارینه یې راسي، نو خوښه یې کښېني چې د مجور غیبت وکړي. نو هغه که یعنی خپل پر میرمنې دا پیرزونه وي چې یا یو بله داسې خبره ورته وکړي، خو هغه خپله یعنی دا زور ورکړي چې زه چې کله ستړی د کاره راسم، یعنی په کور کې داسې یو دغه وي، نو هغه مجبوره سي یعنی د زړه د زور څخه خپل ښه ذات یعنی دې ته مجبوره کېږي چې ښځه ووهي.
تاسو غلی شریفي څومره د خاطرې سره هم نظر یاست په دغه کې چې د ښځو لخوا پر ښځو باندې خشونت اوس ډېر دی؟
خیر، هغه خو نسم ویلی چې ټول وخت د ښځو د طرف څخه، لیکن زیاتره مسؤلیت نارینه ته درېږي. ولې؟ که نارینه دومره واک او صلاحیت ولري چې ښځه په کنټرول کې راولي، یعنی که مور وي، مور خپل حق لري، باید مور عزت احترام سره ولري، خور او خانم هر یو خپل ځان ته ځای لري، لیکن هغوی ته باید هر یوه چې وګوري چې مشکل پر کوم اساس باندې دی، یعنی مور ته د مور په سترګه وګوري، او خور ته د خور، او خانم ته د مسؤلیت احساس ورکړي چې ته زما خانم یې، لیکن ته زما د پلار او مور احترام ولري. لیکن مور او پلار هم احترام لري، د دې دغه نه دی چې دغه مور او پلار چې دومره د قدر عزت احترام لري، هغه مجور چې کور ته راځي هغه هم د هغوی احترام کوي، هغوی ته د مور په سترګه ګوري. لیکن دغه سړی چې دی باید چې د خپل ښځې ته ووایي چې دا هم لکه ستا پلار او مور غوندې دي، ته باید دوی زیات احترام، او خپل مور او پلار ته هم وایي چې دا ته دې ته د لور په سترګه ګوره چې دغه مشکل شی نور هم د دې سره مخامخ نه سي، نور هم جنګ جنجال جوړ نه سي. که نارینه د زور د ولو ټکولو د ظلم څخه کار واخلي، هغه کېدلی سي. او که یو کوچنی دی، اوس که یو کوچنی ته ته ناز ورکړي، هغه ته وایي چې دغه کار وکړه، هغه په ناز باندې هر کار کوي، او که وي هغه تر هغه بهتره کېږي، نور هم هغه کار ته ادامه ورکړي، هغه کار نه ده کېږي. نو که په مینه او محبت په یووالي باندې چې هر یو ته د هغه قدر دغه احساس ورته معلوم سي چې مور هم څونه قدر لري، خانم ته د خانم په قدر سترګه وکتل سي، هغوی ته د هغوی یک حقوق ورکول سي، نو شاید دا مشکل رامنځته نه سي.
او اغلی پیزې تاسو د دې کار کولو د حق پړه کړه، څومره شوز تاک ورکول سوی دی؟ البته د کار کولو حق چې ادارې ته ولاړ سي، ستا په نظر دا سطح اوس د کار کولو د شوز د کار کولو سطح اوس ډېره سوې ده او که څنګه؟
بلې، زه هلمند یوازې یادولې سم چې په هلمند کې چې یعنی څومره وروڼې په دفترو کې کار کوي، یعنی د باندې د کورونو د باندې کار کوي، ښځې هم زیاترو وروڼو خپلو خویندو ته دا حق ورکړی دی چې هغه هم په دفتر کې کار وکړي. اوس مهال په هلمند کې زه ویلې سم چې د ښځو ونډه په دفترو کې په رسنیو کې یعنی په هره برخه کې زیاته سوې ده، او ښځه حق لري چې د ورور سره تر څنګ یو ځای کار وکړي. یعنی ځینې خویندې دي چې د دغه کار کولو لارې خپل کورنۍ فامیل یعنی ساتي، اولادونه په پسې وي، او یعنی خاوندان چې نوي شهیدان سوي وي، نو دوی مجبور دي چې کار وکړي. خو دا چې څنګه ستونزه رامنځته کېږي، لامل دا دی چې ځینې خلک بې سواد دي، او په هغوی پسې رد باد وایي، یعنی ډول ډول خبرې پسې کوي، خو بیا هم ښځه مجبوره ده چې کار وکړي.
اغلی شریفي، که تاسو راته وایئ څومره کافي ده دغه دا د شوز ونده څومره بسنه کوي څومره راځي اس دا د شوز د ونده څخه البته په اداراتو کې کار کوي
په ادارات کې کار کوي فکر نه کوم چې دا به ډیر مفید یعنی د دوی لپاره لږ دی په دې خاطر چې لږ شوزي په ادارات کار کوي اغم کدي د مرکز په ساتلې یعنی په ولسوالیانو دی ځکه چې شوزي خبرې مې دي چې هغه څوند کولای سي چې اندیا کولری کارو کې په دفتر په دیشن باندې پویږم لیکن هغه شوزي چې کار کوي هغه هم دومره اکو صلاحیت نه لري چې هغه د نورو شوزو لپاره خدمت وکولای سي اندي د نورو شوزو مشکلات واوري یا دغه د پر دغه د مشکل د ال د پر لار پیدا کی یا د سولي بهیر د پر دوی دونه د غنی سکول چې نارینه د سولي بهیر د پر یا د کورنی توري خالو مشکلات د ال کول د پر دغه د پر نور کارو دغه دونه د غنی سکول چې دوی هغه ال کی
د سولي ادونه موکړه تاسو نظر د شوزو وند څومره د شوزو رول به د سولي پر اتک تاسو نظر څومره مهمه
د شوزو رول خو په دې خاطر فکر کوم چې ډیر مهم دی ولې شوزي همیشه نارینه ورونه چې دی د شوزو خبرو ته غوږ نیسي یعنی شوزو ته احترام ورکوي مثلا که زیاتره وخت کې چې وګوري سفر کې موټر کې شوزو پورته کیږي نو نارینه وایي چې سره دغه موټر ته بيخي پورته کیږي نه کوي وخت مشکلات سره مخ کیږي نو په دې خاطر باندې شوزو کولای شي چې خپل ورور یو زوی یا خوند په دغه باندې په ش دغه باندې دوی وکولای شي چې پوکي چې سولې تراسي او هغه د سول د بیر سره یو لاسي نور د جنگ تر خوالیت د مبین زبوزي ولی په دې خاطر چې شزه ارسونه چې ستونه مخ کیږي ارسونه چې جنجالونه مرګ میر ډیریږي هغه شوزه تصدم رسیږي یعنی په دې کې زیاتره شوزه زیات من کیږي نو د غوی پر همیشه د غم پر ټګر ناسي نو کدی د شوزه خبرو ته فکر کوم چې شاید غوژونی سي
تاسو چې د شوزه ونده په سول کې کچیر ونده ورکول سي دا ډیر مې پدرت للی سي څومره مخ ورکول سوی د شوزه تا څومره وخت ورکول سوی د سول په بهیر کې زه خو چې د سول ولایت کمیټه ته ګورم یوازې فکر کوم یو غړی لري یا به لري هم نه په دغه برخه کې تاسو مر راضی یاست د شوزو پرونده باندې
د شوزو پرونده باندې راضی نه ول چې شوزو ته دوند دغه صلاحیت نه یو مسولیت نه دی ورکول سوی او شوزو ته دوند ونده نه دی ورکول سوی چې شوزي هم د سولې د بهیر سره یو ځای سي او د ورونو د هغه برور ورونه چې دی هغه د سولې بهیر ته راوغړي دغه سره سولو کې دغه خبرو ته غوږ نه پوهیږم چې شاید امنیت د وجې څخه دی او که څنګه کدوې داسې فکر نه کولای چې شوزو هم کولای سي چې د سره خبرې وکي
خاطرې فیزي دغه مشکلات ټول ویل سبا د دې د حل لار فکر کوي څه ده د مثلا که زه د کورنی تا وتر خواله د منظرو لپاره د حل لار څه ده ستاسو په نظر
بلې په دې کې زده کړه هم مهمه ده او د بلې یو بل احترام هم ډیر مهم دی که چیرې بل ته احترام وسی تاسو ته لمنځ تللی سي
ستاسو په نظر د دغه کورنی تا وتر خواله د منظرو لپاره ترول پیشنهاد لري
زما پیشنهاد دی چې د شوزو د لپاره ورکشاپونه وي دغه د پر د ملای مامان چې دغه په مسجدونه کې هغه ورونه چې ولسوالیان ودي کې دغه زیاتره پر شوت باندې فشار وړي هغه سر خبرې وکړي ترڅو چې نارینه په دې باندې پوسټ چې د شوزو اكو کوک څومره دی یعنی څومره شوزو حق لري د اسلام د نظر هغه ته غوي تشریک نو زیاتره نارینه چې د خبرو ته ډیر توجه کوي غوږ نیسي او که شوزو هم دي زیاتره وخت ملایان خبرې کوي مسجدونه کې نو شوزو همیشه خاموش نه سي دوی ته غوږ نیسي چې څومره اكو کوک شوزو لري یعنی خاون باندې څونډک لري خاون څومره اک پر شزي باندې لري کدا غوډی ته د ملایم مانو ورکشاپونو او د ریډوګانو د دوی د لارې ته تشریسي او دوی ته وپولسي نو شزي دغه څخه غلط استفاده ونه کی نو دا به ډیر شي
ګران اوردون کو تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري او په هلمند کې پر دې بحث کوچ د شوز په وړاندې د تاو ترخواله کچه په کوم سطح ده د غل لپاره د هلار چي او نتیجه به څه وي ک تاسو منهج دی وشزي د زړل طالبین یو استراتیج څومره په خپل ژوند کې د تاو خواله سره مخ سوی هست یا کور کې یا دفتر کې او یا د دوستانو شناختګان لخوا
په کور کې خو هغه کوم چې مشترک اوسه دي اندغه څه دوه دي چې تاسو تعلیم کوي او دفتر کې کار کوي یو زیاتره وختونه کې چې اوس غواړي د سبلر پوسټونه کې کار کوي یا مؤسسات دي ځین کې بعض وخت کې مشکلات سره مخامخ کیږي یا کېدای شي چې قومي دغه چې وطن د نارینه دي د پښتونوالۍ دي د خبره مطرح کیږي نور خلک وایي چې خلک به دغه سوای چې د دوی د پلان کې د کور شزه وتلې دغه د باندې په دفتر کې کار کوي د مؤسسات کې د خارجيان سر کار کوي نو بعض وخت د دغه سره مشکلات سره مخامخ کیږي هغه نه غواړي چې د لړ پوسټونو کې کار وکړي او بعض وخت نه د امنیت په لار کې د مشکلات سره مخامخ کیږي یعنی خلک وایي چې دا شزه د باندې وزي کار ته چادرین پر سر پښو راسو ته ګرو دا بر چیر زی د چا سره بوینې څنګه دی نو دغه مشکلات سره زیاتره وخت د ستون سره مخامخ کیږي
خاطر فزیک تاسو سره تاسو خپل تاسو شخصا لڅ ډول مشکلات او ستونزې سره چې بیا مو دا فکر هم کړی وي مخسی وي چې ولا کاش کې شته نه وای.
بلې زه د ستونزو سره خو ډېره مخسی وي. ما اول چې کله ما زده کړه پیل کول یعنی زموږ یعنی ټول شناختګان مو زما سره د درس په ویلو کې مخالف وو. یعنی پلار ته به مې ویل چې باید درس حق ورنه کول سي ځکه دا ښځه ده باید زده کړه ونه کړي. او بل دا چې کله زه راتلم رسنۍ کې ما کار کوي یوازې دا نه چې ما زه د ځینو شناختګانو لخوا یعنې د قربانو لخوا تهدیدېدلم ماته یعنی زما د کار مخالفه وه. د باندې خو هم د ځینو کسانو لخوا چې ډول ډول اخطارونه بیې را کوله یعنی په ګواښونه بیې را کول چې ته باید کار ونه کړې یعنی زه به تهدیدولم تر څو زه کار پرېږدم. خو بیا هم دایم زه په دې برخه کې کار کوم.
اغلې شریفي د وروستۍ پوښتنې په توګه چې له تاسو مطرح کوم هغه دا ده چې نتیجه یې څنګه راولئ؟ څنګه یې راته نتیجه ګیر کوي؟ څه به پیښیږي؟ اخر به د ښځو په وړاندې دغه تاوتریخوالی چې دا د اوس د ورځې نه بل ته ډېرېږي او اکثره پیښې مستقتل د ښځو وژل کېږي بیخي د خپلو حقوقو د غوښتلو په خاطر. څه به پیښیږي؟ اخر به څنګه کېږي؟ تاسو به ځان فکر کوئ بریالی بولي او که به دا مازله روانه وي؟ داسې
بس یو وخت فکر کوو چې شاید ورځ په ورځ زیات شي په دې خاطر باندې چې هغوی هغه اکدار ته نه رسېږي. کومه ښځه چې په قتل رسېږي هغه چې کله یو چا یو ځای ته معرفي کېږي هغوی دغه څخه هغوی هغه یعنی خپل اک نسي ترلاسه کولی. ورته وایي چې دا یا په قتل نه دی رسېدلی یا دا دروغ دی یا هغه قتل چې رسېدلی هغه دښکېږي نه یعنی پشا کېږي نه. او بل دا که ښځې وغواړي چې ټول یو لاسي او خپل د اک حقوق غوښتنه وکړي او نور هم مبارزه وکړي یعنی تر دې اندازه دوی کامیابه شوي دي چې دوی اوس هم یو څه ترلاسه کړي چې د ښځو لپاره یو څه کولی سي که نور هم مبارزه وکړي او ښځې ټول یو لاسي د خپل حقوق غوښتنه وکړي او هغوی د خپل حقوق څخه صحیح استفاده وکړي نو شاید ښځې به کامیابه شي.
او اغلی مخاطرې فیضي تاسو څه وایئ په دې برخه کې نتیجه څنګه راولئ؟ دا د ښځو روانه مبارزه د خشونت په وړاندې او د دوی په مقابل کې د خشونت ډېرېدل دا به کوم حد رسېږي؟
بل لکه څرنګه چې اغلی شریفي یادونه وکړله یو خو کچېری ښځې یو لاسي یعنی مبارزه وکړي کولی سي په دې کې بریالی وخیږي یعنی خپل د حق غوښتنه وکړي او حق ترلاسه سي. او بل د کچېری حکومت یعنی هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې خشونت زیات کړی دي یعنی ښځې تاوتریخوالی سره مخ شوي که د هغو ته سزا ورکول سي زما په فکر سره زوم نور کسان یعنی د دې څخه پند اخلي بل ځل به دار شي.
د هلمند راډیو تلویزیون خبریاله او پینال کې نتاک خطرې به زیله تاسو خو او د هلمند ښځو چا د ریاست د حقوقو مدیر اغلی شرفي له تاسو دواړو څخه مننه. دا و د هلمند څخه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ځوان فکر لارې خبرې او بحث. تر بلغه اجازه راکړئ په خدای مسپارم د لا پامن.
از هفت تا هفت هفت